اینجا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
السلام علیکم لاس بجیشوی د ازادۍ رادیو د خبرونه تموز احمد تکل هر کلی کوم قدر من اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروگرام تاندې څنګه او د ازادۍ میل مخ پریږي خو لمړی په موکړی خبرونه ته د طالبانو حکومت او د پاکستانی طالبانو تحریک TTP د پاکستان د پاوز هغه ادارات کړي د چوي په دې هواد کې د وروستیو حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوی دي. د پاکستان د پاوز ویان جنرال احمد شریف پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د طالبانو حکومت د پاکستان لپاره لپسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نو موري د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایي وګړو د حملو په ګډون د ځینو هغو پیښو یادونه هم وکړه چې د په وینا د افغانستان په خاوره کې پلان شوی وو. د طالبانو د حکومت د دفاع رات ویان د سرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقت لري بللې دي. عنایت الله خوارزمی بیگا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پاوت سترکلک امنیتی تدابیر لاندې ده د چینایي وګړو وشل کېدل د پاکستان د امنیتی ادارو کمزوري او یاله بریت کوونکو سره د هغو ملګرتیا ښیي. د پاکستانی طالبانو د تحریک ویان هم د افغانستان له خاورې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو د حملو ادعا رد کړې ده. محمد خراسانی پرون په یو بیان کې وویل چې د دوی جنګیالي په خپل هیواد کې دننه پر امنیتی ځواکونو او پاوز حمله کوي. د طالبانو د حکومت ویان وی په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د لمینځوړو پر سر رامینځته شوې لانجه واره شوې ده. زبیع الله مجاهد بیگا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د درایم او اورګو ولسوالیو خلکو له حکومتي پلاوي سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې د کوکنارو د لمینځوړو ملاتړ به کوي او د په وینا مزاحمت به نه ورته کوي. په دې دوو ولسوالیو کې ولسي خلکو د طالبانو د کوکنارو د لمینځوړو له ډلو سره لانجه وکړه چې په پای کې د سیمې دوه اوسیدونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. خغلی مجاهد وایي د زیانمنو ستونزو ته به پاملرنه کیږي. د اورګو او درایم خلکو د طالبانو پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې وکړې او له دې سیمو څخه د طالبانو د ځواکونو د وتلو غوښتنه کوله. خلکو شکایت کوي چې د طالبانو ځواکونه د دوی شنې کروندې او میوه لرونکې ونې هم د کوکنارو پر ضد د کمپاین پر مهال لمینځ وړي. د ایران حکومت د بهرنیو ناقانونه کارګرانو پر استخدام جریمه لګولې. په ایران کې ډیری بهرني کارګران افغانان دي. د ایران د کار په وزارت کې د بهرنیو وګړو د استخدام لوی ریاست پرون اعلان وکړ چې کله دې وروسته څوک ناقانونه کارګر وګماري نو د ورځې نږدې 1,200,000 تومنه چې شاوخوا $60 کیږي جریمه بشي. چارواکو خبرداری ورکړی چې که څوک دا خبره با بیزه وګنی او د ناقانونه کارګرانو استخدام ته دوام ورکړي جریمه به دوه برابر شي. ایرانی چارواکو مخکې هم پر افغان کډوالو محدودیتونه وضع کړي و چې شپاره سوخارونو ته د افغانانو د تلو مخنیوي او له اسنادو پرته د درملو او ځینو خوراکي توکو د پیرلو ممانعت هم پکې شامل دي. که څه هم ایرانی چارواکو لکونه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي خو د راپورونو له مخې شاوخوا 3,000,000 افغانان لا هم هلته اوسیږي. د دې خلکو لویه برخه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هلته اړولي او اکثر یې د اوسېدو اسناد نه لري. اسرائیلي ځواکونو پرون د غزې د جنوبي ښار رافه په مهمه سرحدي برخه ولکه ټینګه کړه. سپینې ماڼۍ د اسرائیلو دا اقدامات محدود پوځي عملیات بللي خو د کار دا ویره رامنځته کړې چې اسرائیل ښایي هلته پراخ پوځي عملیات وکړي او په دې توګه به له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د سولې خبرې له خطر سره مخامخ شي. ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی و چې له مصر سره د رفاه د سرحد او نورو لارو بندېدل به د غزې تړانګې ته د بشري مرستو رسول له خنډ سره مخامخ کړي. ملګرو ملتونو پخوا له ویلي و چې د غزې په تړانګه کې بشپړه قحطي راغلې ده. او د اوکراین د استخباراتو اداره وایي د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د قتل هغه د سیسه شنډه کړې ده چې د روسیې د امنیت له فدرال ادارې سره تړلو د 15 اوکراینی ایجنټانو په ګډون یوې شبکې جوړه کړې وه. کیف پرون د مې په 8مه وویل د ایجنټانو چې په دولتي ګارد کې دنده درلوده. همدارز د اوکراین د استخباراتي ادارې SBU مشر وسیلی مالیوک د پوځي استخباراتو مشر کریلو بودانوف او نور جکپوري اوکراینی چارواکي هم پنهخه کړی وو. د خبر وروسته له هغه وخت کول کیږي چې د شنبه په ورځ د روسیې د کورنیو چارو وزارت وویل د ولسمشر زلنسکي، پخوانی ولسمشر پیترو پوروشنکو او د اوکراین د ځینو نورو چارواکو پر ضد د جنایي څیړنو دوسیې پرانیستي او هغوی د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې شامل کړي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه میومنی
تاسو ما مازوی دی رشتہ رشتہ ویلې کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلې ده ته د مټه قدمه انتخابه وا ذهنی فشار راوړي روحي فشار راوړي تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخ څخه منحرف کړي.
ځوانان خپل کورنۍ څخه شکایت کوي، وایي چې د کانکور د ازموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپلې خوښي وړ پانځای وټاکي. د تاسو په نظر د کورنۍ او دا کار څنګه دی او ولې کوي؟
د هر چا په زړه کې یو ارمان وي، نو چون د مازوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید هم وه چې دی به یو ښه ډاکټر شي، د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه. د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه، نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې وایي موږ غواړو زوی یا لور مو ډاکټر انجینر شي، یا هم دې ته ورته نور پهنځي په خپل زړه ورته ټاکي. حال دا چې د اولادونو یې له دې څانګو سره اصلا شوق او علاقه نه وي. ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغو په زړه پهنځي ټاکي، بیا دا چې خپله یې خوښ نه وي یا یې په نیم کې پرېږدي او یا هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کیږي. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد خالد امرخیل وایي چې د تحصیلي رشتې ټاکل د هر ځوان لپاره برخلیک ټاکونکی پړاو دی.
که منګه او تاسو دقت وکړو د یو افغان سرنوشت له همدې ځای څخه ټاکل کیږي، ځکه چې هغه په داسې یو مرحله کې شتون لري چې خپل راتلونکی غواړي په خپل لاس باندې وټاکي. دا چې افغان کورنۍ د بیلابیلو دودونو له امله چې موږ تاسو ورته ورته ناوړه دودونه ویلی سو، تاسو ما مازوی دی رشتہ رشتہ ویلی، کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلی ده، ته دا مټه قدمه انتخابه وه. په دوی باندې یو ډول نه یو ډول فشار راوړي، ذهني فشار راوړي، روحي فشار راوړي، تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخ څخه منحرف کړي. زه په ټوله کې وایم چې دا سم کار نه ده او دوی باید ځوانانو ته وخت ورکړي، په دوی باندې اعتماد وکړي، دوی پری دی هغه بانزه تا هغه زده کړو ته چې دوی ورسره لیوالتیا لري، مینه لري. په ټوله کې افغان زده کوونکي محصلین دا چې په ټولنه کې له خورا بیلابیل ستونزو څخه هم کړیږي، خو درسي نصابونه د تعلیمي بنسټونه کچه خورا راټیټه ده، بیا هم دوی په خپل وړتیا سره هڅه کوي چې پانتون ته بیا وړو نه یو ډول خپل هغه آمادګي ونیسي او امکان ورکړي بریالي شي، خپل موخو ته ورسیږي، خپل خوخو پانځي ووي. په افغانستان کې بدبخت انا چې لګيري مدیره په دې خو داسې ستونزې شتون لري او په دې برخه کې یو بنسټیز ګام تر اوسه پورې نه دی پورته شوی، نه دی زده کړو په برخه کې په حساب د دوی داسې یو تګلار ورته غوره شوی چې کورنۍ ته دا وښودل شي چې د دوی د زده کوونکو د دوی د اولادونو سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي. که دوی باندې په دې ډول باندې فشار راوړي، نو دوی به بې شکه چې هغه موارد چې دوی په ذهن کې لري خو ورته ونه رسېږي، موخه ته په زور باندې په فشار باندې پانځي پیو وایي چې پراته راتلونکو کې دوی لاغنه ګټه مې سپورته کولای. دوی به په ژوند کې د بیلابیل ستونزو سره مخ کیږي چې وظیفه ورته په زړه پای نه پیدا کیږي. هغه څه چې دوی غواړي کار یې وکړي دوی پکې کار نسی کولای. نو زما هیله غوښتنه دغه ده چې کورنۍ د ځوانانو ته وخت ورکړي او په دوی د اعتماد وکړي، پانځه ته چې دوی ورسره مینه لري اجازه دې ورکړي چې هغو ته امتحان ورکړي او خپلو هغه راتلونکو موخو ته ورسیږي.
د پغمان اوسیدونکو فدا محمد وایي دا چې دای خپل د خپل خوښي وړ پانځه ته نه دی پریښودل شوی بد خاطره ورنه لري. لامدې واجی خپل کشرانو ګرونو او زوی ته د اجازه ورکوي چې خپل تحصیلي رشته خپل وټاکي.
ما د ورونو کوم هغه رشته ته پاکه او سړی ته وبس خپل په پاکه باندې رشته ویلې. لکه د فامیل لپاره په سب هغه نه و چې تر دا هغه رشته وایي دا وایي رشته ته خپل دا هغه نه یې کنه ځاوتې نه دبل چا په ځاغ باندې وایي یا د پلار یا د مور دا نه چیرته راکیږي. په نو ورته دا هغه د ځوانان لري خپل طبیعت لري پری دي کوم رشته ځاوتې ما خپل په ځاغ باندې وایي ځاغ باندې مشکلات کې راځي. 50% نه نو هغه شرط نه رسیږي مکمل کیږي نه نو مطلب ما خپل په ځاغ باندې چوي وایي ازو ته وایم چې انجینری وایي بس لاګه دا چې ما خپل شاو را چار چوي وایلي روزانه ورته ما چې تکړه چې درسونه دی وایي ځوانې کې دومره توجه نه دی درس ہوتا چې بیا غټ شي کمبوتی په کرای شي بیا ارمان وردی کاش چې مې دا درس ویلای وو.
کډوالی هم د دې لامل کېږي چې افغان ځوانان حق خپل د خوخي وړ تحصیلي رښتا و نشته کړي، ځکه په بل ملک یا خو اقتصادي ستونزې ډېرې وي یا هم چیرې چې اوسېږي اجازه نه ورکول کېږي. د وردګ ولایت اوسیدونکو عثمان کامران په دې اړه وایي:
متاسفانه د موږ ژوند زندگی خو د مهاجرت سره تړلې و. کله چې په پاکستان کې وو هلته د زده کړو ډېر محدود چانس وو، نو داسې یو ځوان ته چې هغه یا مکتب نه فارغ شوی وي یا د مکتب په دوران کې ډیره مشکله وه چې هغوی د خپلې خوښې کومه پوهنځی انتخاب کړی وای. نو ما سره چانس یاري وکړله چې څنګه زه د دولسم نه فارغ شولم، یو چانس ماته برابر شو، زه مصر ته لاړم. په مصر کې هم د ما هیله دا وه چې که زه وکولی شم په هغو برخه کې چې البته زما ارزو وه چې هغه د طب برخه وه په هغې کې زه ادامه ورکړم. متاسفانه د طب په برخه کې موږ ته هلته امکانات نه وو، نو زه مجبور شولم چې ما حقوق انتخاب کړم. نو د حقوق پوهنځی مې خلاص کړل په موافقت سره، بیا راغلم افغانستان ته. په افغانستان کې تقریبا 2 کاله څه باندې 2 کاله د افغانستان په مختلفو اداراتو په انجیوګانو کې خدمت وکړ. نو اختیار زمونږ پکې نه و او د فامیل د طرف نه هم سپورټ، چون د مهاجرت وخت و د مادي امکاناتو کمی و، موږ نشو کولی چې په شخصي پانتونونو کې چې البته د پاکستان د حکومت مربوط و په هغې کې ادامه ورکړو.
بله، که در تو وایي چې یو شمیر کورنیو کې کله چې ځوان د ښوونځي څخه فارغېږي نو له مخکې نه مور و پلار د هغه تصمیم ورته نیولی وي چې ته به مثلا فلانی پانځی وایي که دغه خوښه یې که نه یې خوښه. اول په دې خبرې وکړئ چې د کورنۍ ولې دا کار کوي.
د هر نفر یا د هر شاګرد یا د هر ځوان محصل دا هیله وي چې هغه څه شي سره چې علاقه لري په مغې برخه کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي. نو په خاله که مخکې اول سوال کې چې ما اشاره وکړله تاسو ځواب ته دا وه چې کېدای شي فامیلي محدودیتونه د اقتصادي لحاظ نه محدودیتونه به وو چې هغه پوهنځی یا هغه رشتې چې یو ځوان به غوښتل په هغې کې ادامه ورکړي یا به امکانات نه وو او یا به له سره وو نه. بیا هم یعنی یو تعداد فامیلونو د خپلو اولادونو دپاره مخکې له مخکې نه پوهنځی انتخابل به ولې زه فکر کوم ده ښه تصمیم نه و، ځکه دا د یو شخص یا د یو محصل یا د یو ځوان د ارادې خلاف یو تحمیلي کار کېدلی شي. یو کوم کار چې تحمیلي وي بیا د هغې نتیجه هم ډېره مثبته نه وي او نه بیا هغه محصل یا هغه ځوان په هغې برخه کې ډېر موفق وي.
په داسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څه ویل لرئ او هغو کورنیو ته چې همدا اوس هم خپلو دې ډول کړنو ته دوام ورکوي تاسو به څه ورته ووایئ؟
زه فکر کوم دا د ځوان د آینده سره ډیر کومک نشي کولای. ما غوښتنه به د فامیلونو هم دا وي چې خپل اولادونه دې ته پرېږدي چې هغوی د خپل رغبت او د خپلې خوښې مطابق بخشونه انتخاب کړي، پوهنځی انتخاب کړي او په هغې کې مخته لاړ شي. او د فامیل وظیفه زما په اند باندې دا ده چې د خپلو امکاناتو مطابق د خپلو اولادونو سره د دې زده کړو په دې بهیر کې کومک وکړي، هم معنوي سپورټ یې دوی وکړي، هم کومک ورسره وکړي، هم مادي کومک. البته د موجوده امکاناتو ته په کتو سره باید دوی په معنوي او په مادي دواړو برخو کې حمایه کړي او سپورټ کړي تر څو دوی وکولی شي په د زده کړو په دې بهیر کې موفق وي او هم د کورنۍ دپاره مصدر د خدمت وګرځي، هم د خپلې جامعې او د خپلو خلکو دپاره.
د پانتون استاد او لیکوال حبیب الرحمن ابراهیمی وای چې د پانتون کې داسې ځوانان ویني چې په خبره ډیر تکړه او با استعداد وي، خدا چې د تحصیل رشته پسر نه وي، په ډیر سختۍ سره مخکې بیای. لن موري سره مو مارکه کړي په ګاډۍ سره وره
د خپل د تیر عمر په جریان کې څو ځای د دې شاید پاتې شوی یم چې یو شمېر ځوانان چې د خپلې خوښې په ځای د پلار یا د مور یا د کورنۍ د یو بل غړي د ورور په خوښه یوه پنځه ویلې ده او دا یې تر پایه رسولې ده. وروسته د کار په ساحه کې د چیلنجونو سره مخ شوی دی او د بې علاقګۍ سره مخ شوی دی، او یا په د جریان د تحصیل کې څو ځله سبب د ترک د تحصیل یا سبب د پرېښودو د تحصیل شوی دی. دغسې که ډیر مالی دلی دی زه داسې وایم چې که ځوانان پریښودل شي خپلې خوښې پوهنځی ته او په خپله خوښه پوهنځی انتخاب کړي د دې راتلونکی ډیر ښه ګڼم. دوه ژوندي مثالونه لرم زه درته. یو کس چې د ما همکار دی هغې ته مې وویل چې د تا د تحصیلي رشته د تا څه ده، زه تر اوسه د تا د تحصیلي رشتې نه یمه خبر. ما ته یې وویل چې د ما نه پوښتنه مه کوه ځکه چې ما 8 کاله زه د وترنر په صفت ما کار وکړم، ما وترنری ویلې وه چې دا د دې وظیفې سره ډېر خسته وم ځکه دا ما خپله نه خوښ کړې، دا بل چا زه هڅولی وم یا بل چا په ما فشار وستلی و چې ته دغه پوهنځی انتخاب کړه او بالاخره ته به د حیواناتو ډاکټر وې. نو بالاخره وی چې دا یو تقریبا 4 کاله عمر یې ده وی چې ما د 2 کاله د مخه حقوق ولوستل او اوس مې په سي وي کې هغه ټوله تجربه لرې کړې ده، یوازې د حقوقو سیاسي علومو د لیسانس په توګه د اوس د ماین په برخه کې دفتر کې کار کوي، د ماین د برخې په اصطلاح یو کارمند دی. زه جالبه درته وکړم، د ما مشر زوی د طب محصل دی، نو د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه، چون د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه. نو د ده نه غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو اوس په 10 سیمستر کې دی، نو ده ما ته وویل چې ما خو د طب نه وی نه مې د طب سره علاقه وه، دا خو زه د تاسو د مور او د پلار په خوښه ده د پوهنځی وایم. نو زه د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فلن زده کړې کوي. نو دغسې واقعیت د ما په ژوند کې ما لیدلي او زه ورسره مخ شوی یم او دا شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله، سره له دې چې تاسو یو روشن فکر یاست خپل مزده کړی کړی کډارت وایي چې ولې موزوی دې ته مجبوره که چې هغه تب وایي او بلک عموما د نورو کورنیو په اړه خبرې راته وکړي، ولې مشران غواړي چې ځوانانو باندې خپل نظر تحمیل کړي، هغه هم بیا د تحصیل په برخه کې چې د ژوند یوه ډیره مهمه برخه ده؟
بله، متاسفانه دا شرایط فرق کوي. څه موده وړاندې یا په اصطلاح 2 کاله وړاندې 15 کاله وړاندې کله چې د ما د مشر زوی د 12 نه فارغ شو د هر چا په زړه کې یو ارمان وي، نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید هم وه چې دی به یو ښه ډاکټر شي، نو بیا امتحان یې چې کله کانکور امتحان یې ورکړو په کانکور امتحان کې دی نه پوهېږم کوم ولایت پوهنتون ته کامیاب وه، هغه هم د خپلې خوښې رشتې ته نه. نو بیا ما غوښتنه ځینې وکړه چې که ته طب وایې دلته به موږ په اصطلاح تکلیف وکاږو، دلته به تا ته امکانات برابر کړو، ته په کابل کې شخصي پوهنتون کې طب ووایه. نو د هغه وخت شرایطو ته په کتو موږ دغسې یو غوښتنه د ده نه وکړه او دغه په اصطلاح د ده په ژوند کې مداخله ور وکړه. ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم شخصا زه چې دوه درې پوهنتونونو کې د استاد په صفت د اوس فعلا لګیا یم، استاد یم، زه د ما تجربه او د ما نظریه او د ما په اصطلاح مفکوره می داده چې هیڅ کله باید په ځوان باندې فشار را نه وړل شي او د ده د تحصیلي رشتې په انتخاب کې مداخله باید والدین ور ونه کړي، ورور یې ونه کړي، د کورنۍ بل مشر یې ونه کړي او پرېښودل شي چې دا یې خپله دلخوا خپل هغه د زړه پورې پوهنځی انتخاب کړي او په مغې برخه کې خپل زده کړې وکړي. زه د دې طرفدار یم چې مشوره ورسره وشي، ولې دغسې تحمیلي څه شی واقع نشي. د دو بد عواقب په راتلونکي کې د دې بد عواقب یعنی ترخو نه بد عواقب ډېر دي او دا متضرر کی دغه کس چې په اصطلاح د دې په ژوند کې مداخله ور وشي.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس په داسې یو وضعیت کې خپل ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ یو موضوع خو دا رقم سوی ده چې مثلا د کورنۍ د مشرانو لخوا دوی مجبوره سوي چې یو پوهنځی انتخاب کړي، اوس همغه پوهنځي کې دوی دي، د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت یا پلار په صفت دوی ته څه وي؟ دوی خپل څه وکړي؟
هغه ځوانانو ته چې د پېستلو تر اوسه پانتون نه دی شروع کړای یا پانتون هغه پانځه یې غرشته نه دی انتخاب کړي، ټول ته پکار ده چې دوی خپل اعتماد به نفس خپل قوی کا، خپل د دې جوګشي او دوی خپل توانایی باید دلته وخی او په ډیر قوت سره د خپل پلار او د مور سره بحث وکړي، غوی ته قناعت ورکړي او هغه دلایل چې هغوی په قانیکیږي باید وته ووایي او خپل دلخوا فهنځی انتخاب کړي. دا که په اول ځل کانکور کې دی په اصطلاح خپل انتخاب ته نه کامیابي، دا مهمه نه ده چې همدغه اول ځل به دای کامیابی دلخوا پنزی تا مغا بوایی. دیمو یو دیر با استعداد یو خپلوانم دی چه ماشاءالله استکنه انجینر دی، دا چلور زله دی کانکور پی امتحان که امتحان ور کرد خپل دلخوا پنزی چه انجینری وقتی تا کامیاب نشو، پینزم زل کامیاب شد نگرار فانتون انجینری نفارغ شو، ماشاءالله استکنه انجینر دی، یو تک با شخصیت د ټولنې هغه فعال غړی دی، یو ډېر نیک سړی دی.
هغه ځوانانو ته به هم یو څه خبرې د تاسو ولرو چې دوی پانځای په خپل زړه نه دی انتخاب کړی، مګر اوس په هغه پانځي کې دي، د تاسو مشوره هغو ته څه کېدلی سي؟
هغه ځوانانو ته چې خپل یعنی د بل چا په انتخاب باندې زده کړې پیل کړي دي او اوس فلحال محصل دی، غوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه واقعه شوې ده، پلار په غوښتنه یا د مور په غوښتنه یا د نه دی اوبل غړي په غوښتنه دغه انتخاب کړی ده، نو کوشش وکړه حالاتو سره ځان عیار کړی او همغه رشته بشپړه کړی. که چیرې وخت یاري وکړه کېدلی شي ممکنه ده د ما د کورنۍ داسې غړي هم شته دي چې هم زمان یې دوی په هنځۍ ولوستلې، داسې ممکنه ده چې چانس یاري وکړي چیرې وظیفه واخلي ورسته د وخت اوس خو شرایط د تعلیم او د تحصیل ډېر اسانه شوي دي نسبت پخوا کلونو ته، نو کولی شي بله رشته هم ووایي. نو غوښتنه مې دا ده چې وخت بې ځایه نه تیروي، د موږ هیواد تحصیل ته، پرمختګ ته، کار ته او سمون ته، تغییر ته تر نورو ټولنو ډیر ضرورت لري، او په کار دا ده چې ځوانان چې د راتلونکي حاکمان دي، د راتلونکي واکداران دي، تر ټولو زیات مسؤلیت په ټولنه کې د ځوانانو په اوږه دی، نو دوی باید لاس په کار شي او د وخت نه استفاده وکړي. او یوازې په خبره چې دا پوهنځی د زړه د تابې وړ نه ده، بل چا مجبور کړی ما، هر څه چې شوي دي دوی باید د فرصت نه استفاده وکړي او په ډیر ښه توګه په علاقه او په شوق سره خپل زده کړې بشپړې کړي او د نورو لوړو زده کړو دپاره آمادګي ونیسي او د وخت نه سالمه استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوه، خو بیا هم د تاسو نظر به کورنۍ او ول روغ کورنۍ ته چې له دې وروسته هم دوی په دې نظر چې باید ځوانان د دوی د خوښي وړ پانځای ولولي.
مننه چې د ډېرې یوې ښې موضوع په اړه تاسو دغه بحث رامنځته کړی دی. د وروستي پیغام په توګه د ما ټولو والدینو ته او د ما ټولو هیوادوالو ته د ما هغه د زړه خبره دا ده چې د بل چا د خوښي او د بل چا د انتخاب پر ځای باندې خپل نظریه تحمیلولو څخه ډډه وکړي. دا د انسان د پیشرفت په ځای ناکامۍ سبب کی، دا د انسان د ژوند د نیکمرغۍ په ځای باندې د بدبختۍ سبب کی، او دا په اصطلاح د یوه انسان په حقوقو باندې تجاوز دی یا تیری دی. ډیره ښه خبر دا ده چې د تفاهم په ژبه او په ډیر ورین تندي قناعت ورکړل شي چې د ما هغه دلخوا پوهنځی، د ما هغه په زړه پورې چې ما ارمان او ما هغه څه شی چې زه غواړم هغه دغه پوهنځی ده. باور وکړه چې نه هم سیم کې د ما چې شی مې په زړه کې وو هغه مې هلته انتخاب کړی وو، نو زه مطمئن یم چې اوسني ځوانان هم داسې دي د همدغه فرصت نه استفاده وکړي او دی په جریان د دې متوسطې دورې کې یا د لیسې په دورې کې کوشش وکړي خپل آگاهانه فهمه ولر شي. یعنی په دې معنا چې دوی په نهم لسم یا اتم سیم کې یولسم دولسم کې باید په دې فکر کې وي چې د ما راتلونکي باید څه شی وي. زه باید یو تکړه انجینیر ووم، زه تکړه ډاکټر ووم، زه تکړه اقتصاددان ووم، زه تکړه قاضي ووم، زه تکړه معلم ووم، زه تکړه سایکولوژیست ووم، څه شی باید ووم. دای په دې دوره کې باید دا انتخاب کی او کدا سی و نکړي نو متاسفانه د موږ ټولنه به د پرمختګ شاهد نه وي، د موږ ټولنه به یو ګډوډه ټولنه وي. نو د ځوانانو نه غوښتنه ده چې لاس په کار شي، د خپل شپې ورځې نه استفاده وکړي، د هر لحظې نه استفاده وکړي او ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي چې د دې آینده په خیر نیکمرغه وي، خوشبخته وي. نو که دې ځانونه ښه ورسوي، د موږ ګران هیواد به په خپلو پښو ودري او د موږ ګران هیواد به د تکړه علمي کدرونو لرونکی وي. نو که موږ تکړه علمي کدرونه ولرو، موږ به ښې فابریکې ولرو، موږ به خپل ښه اقتصاد ولرو، موږ به خود کفا هیواد وو، موږ به د هیوادونو محتاج نه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، کور مو ودان.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
درخت دوستی بنشان که کام دل بهار آره، درخت دوستی بنشان که کام دل بهار آره. نهال دشمنی برکن که رنج به شما آره، نهال دشمنی برکن که رنج به شما آره. درخت دوستی بنشان که کام دل بهار آره، درخت دوستی بنشان که کام دل بهار آره. زمون کم د محبت لپاره هم ده، او کم ده کم ده کم ده. حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم چې نفرت ده اوس ګاری کې خل څنګه، حیران یم چې نفرت ده اوس ګاری کې خل څنګه څنګه څنګه. مد ده انسان لفرختون تا پس وکړه، دون تا پس وکړه. حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران. دان په کشکا غزبان ده خرچی کې خلق څنګه، وای څنګه وای څنګه، وای څنګه څنګه څنګه،
آزادی ملمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د آزادی ملمه مونن یو لیکوال، چیرونکی او شون کړي هر موقع چې ترلاسه کړې زده کړې کړې او هر ځای چې تللې ځان بوخ ساتلې او دا د لڅو لسیزو راهیسې کار کوي. نن سبا په لندن کې اوسي او د نړۍ په یو ستر کتابتون کې په قلمي نسخو کار کوي. ما لومړی ورڅخه وغوښتل چې د خپل ژوند په اړه راته ووایي، چیرې زیږېدلی او لوی شوی دی. ده وویل:
درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. زما نوم شهسوار دی، تخلص مې سنگروال دی، د لغمان ولایت د الینګار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم او یو سیمه ده چې نیازي نومیږي او د نیازیو په بر سر کې د دوه غرونو په منځ کې چې تقریبا د کلا حیثیت لري دا غرونه، او هغه سیمه د سنگر د نوم په نوم یادیږي او زم دغه د سنگر په کلي کې زیږیدلی، نو ځکه مې هم تخلص سنگروال دی او لومړنۍ زده کړې مې هم تقریبا په هماغه د سنگر په ابتدایي ښوونځي کې لوستې دي، او د منځنۍ زده کړو دپاره او یا لیسه مې روخان لیسه لوستې چې په هغه وخت کې په ټول لغمان کې یوه لیسه چې همدا د روخان لیسې په نوم یادېده هغه مې لوستې. په دغه پنځم سیم کې وم چې یوه ډېره ترخه او د یتیمی سخته څپېړه مې په مخ خوړه، پلار مې له لاسه ورکړه. او بیا کله چې شپږم ټولګي نه خلاص شوم نو هغه وخت کې څاروان صاحب داسې دود و چې به د شپږم سیم نه اول نمره خلاص شو، نو هغه به حربي ښوونځي ته نیوه. زه حربي ښوونځي ته ونیولم او کله چې کور ته لاړم نو مور مې راته وویلې چې څنګه نن خوشحاله یې، مایل زه خو حربي ونیوم او له خیره کابل ته ځم. نو مور مې راته وویلې چې موږ به په چا سپارې، ته خو ځې او اوس د کور سرپرستي د تا په غاړه ده. نو رښتیا دې دغې خبرې ډېر وځورولم او دغه وخت مې د ما عمر شاوخوا څوارلس کاله به و. نو بیا بېرته مغه د عربي ښوونځي نه تېر شوم، دغه روخان لیسه او د موږ د کلي ترمنځ داسې وګڼه چې ډېره اوږده لاره ده، اوږده. په دې معنی هغه وخت کې مې یو بایسکل واخیست، تقریبا درې ساعته به همدغه د موږ کلی چې سنګر نومیږي د دې ځانه به روخان لیسې ته تلم، او په همدغه موده کې تقریبا بیا به چې دولس نیمې بجې شاوخوا لیسې نه رخصت شوم، نو بیا به شاوخوا همدغه درې درې نیم ساعته بیا به کلي ته راتلم. یعنی شپږ کاله مې دغه روخان لیسه داسې ولوسته. کله چې نه خلاص شوم بیا هم ښه و، یو ډېر ښه پوهنځي ته شامل شوم.
تاسو ویل چې ډېر خوشحاله وئ چې عربي ښوونځي ته ومنلی شوی، وروسته داسې یو تصور و چې اردو ته تګ و عربي ښوونځي یا پوهنتون ته تګ دا ډېر خلک پرې خوشحاله شاید نه ول، ځکه چې جنگ و جګړې وې. ستاسو په هماغه وخت کې دا عربي ښوونځی کوم ویاړ و په هغه وخت کې؟ یعنی خلک ورته خوشحالېدل او ولې؟
هر څوک به چې په کورو کلي کې صاحب منصب و او هغې ښکلې ښایسته دریشي سره به چې څوک راغی هغه ته په ټولنه کې ډېر ځانګړی درناوی کېده، او بل دغه د عسکري یونیفورم هم تقریبا داسې ډېر ښکلی ښایسته و او معاش یې ښه و، ژوند یې ښه و. نو هغه وخت کې دا ډېر لوی افتخار و. بلې، او دا د ظاهر شاه وخت دی. نو ظاهر شاه وختو کې خو جنگ نه و، حتی د داود خان په وختو کې هم جنگ نه و. نو دا نو ځکه وایم چې دا دا د ما دپاره خوشحالۍ ځای و، خو چون په کور کې موږ سرپرست نه درلود، د کور مصر زه وم هغه وخت کې مې عمر همدغه څوارلس پنځلسو کالو و، ما نه لاندې واړه خویندې ورونه هغه واړه و. تقریبا موږ ټول کورنۍ پنځه چې دوه ورونه و، درې خورګانې و، مور مې وه او پلار خو مې نو لکه مې چې هر هغه د حق لاره ونیوله. نو بلې، هغه وخت دا یو ویاړ و.
تاسو بیا وویل چې وروسته بیا پوهنتون ته لاړئ، کوم پوهنځي ته او څه مو ولوستل؟
زه د طب ته کامیاب شوم، خو طب هغه وخت کې تقریبا اووه کاله و، ا د ستاج د دورې په شمول باندې. بیا هم هغه ستونزې چې رالغاړي وې د خپلې کورنۍ او مې نسو کولای. بیا معلم سوم، نو دوه کاله شاوخوا مې معلمي وکړه. بیا یو مکتوب راغی چې هغه چا چې 15 نمرې پوره کړي هغه باید اړ دال معلمین تعریفی سي. بیا ځالي در معلمین تعریفی سم هغه نمرې مې په دغه چوکاټ کې جوړې وي. بیا مې اړ دال معلمین نولس د تاریخ څنګه مې ولسته او د تاریخ څنګه نه ورسته بیا معلم سم او چا به چې بیا هم تقریبا تر یو بریده نمرې وړې وي نو بیا به هغه ته دا لوړو زده کړو ته بیا زه د ادبیاتو پوهنځي ته لاړم. د ادبیاتو پوهنځی مې ولوسته. د ادبیاتو د پوهنځي نه وروسته بیا په قدر کې پاتې شوم د استاد په صفت باندې. دا نو هغه وخت دی چې په ما د مخ هم په رادیو تلویزیون کې قلمي همکاري درلوده. دا پرله پسې داستانونه به مې لیکل. ډرامه هغه وخت کې تاسو به په یاد وي کنه. نو ډرامه او دا پرلسنونه او ټولای په نوم باندې یو ډېر خبرونه او ښه خبرونه او تقریبا تاریخي بیکګراوند درلود. او بل هلته د رادیوي مجلې په نوم باندې د هغې سر مقاله مې لیکله. نو بیا هغه د وخت وزیر د هغه ته د لوړو مسلکي زده کړو وزارت ته ولیکل چې دی د موږ پخوانی همکار دی، دی باید موږ ته معرفي کړي. دغه وخت کې زه پوه حاله وم نو لاړم بیرته رادیو تلویزیون ته. رادیو تلویزیون ته لاړم، هلته مې کار شروع کړ. دغه وخت د پښتو ادبیاتو دپاره د ماسترۍ دوره جوړه سوې نه وه د داخلي خدمت، بلکې د تاریخ جغرافیا شعبه جوړه وه. زه بیا لاړم خپل مسلک مې په لومړي سر کې چې د تاریخ څانګه وه، بیا لاړم ادبیاتو ته. پښتو ادبیاتو پوهنځی مې ولوست. دلته مې بیا خپله هغه څانګه بدله کړه، بیا د تاریخ څانګې ته لاړم. بیا مې ماستري په د تاریخ په څانګه کې واخیسته. هغې نه بیرته بیا رادیو تلویزیون ته لاړم او رادیو تلویزیون کې تر هغه وخته وم تر څو چې دا کورنۍ جګړې رامنځته شوې. بیا پېښور ته لاړم. په پېښور کې بیا مې پوهنتون جوړ کړ. ممکن تاسو د نامه سره آشنا وئ. دا اوس چې د خوست پوهنتون دی، دا ما جوړ کړی دی. هغه وخت دا پوهنتون د احمد شاه ابدالي په نوم باندې ناصر باغ روډ په پېښور کې او سیمه د هلته مې جوړ کړ. بیا هغه د وخت حکومتونو د هغه زما د پېښور یا د پاکستان هغو راته وویل دغه نوم سره دی ډېر جوړ نه و، که څه هم د احمد شاه ابدالي نوم یو دوه درې کاله دوام وکړ. نه پوهېږم چې ولې دوی ته دا خبره وه. بیا ما باندې فشار راوړ چې نوم یې بدل کړه. بیا نو دا نوم د افغان پوهنتون سو. اوس بیا یو مکتوب راغی. دغه مکتوب کې لیکل شوي وو چې ته په څلورویشتو ساعتو کې د ایسای لخوا له پاکستانه ووځه. بیا دغه مکتوبونه ما یو د امریکې سفارت ته ورکړه او یو مې د برتانیې سفارت ته ورکړه. بیا د برتانیې سفارت ومنلم. بیا راغلم دلته برتانیې ته. بیا په برتانیې کې مې هم تقریبا او له خپلې کورنۍ سره راغلم تقریبا هېڅ یعنی یوازې کرامې $3,300 سوه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري. زموږ میلمه لیکوال او څېړونکی شهسوار سنگروال دی. حسب چې برېټانیا ته لاړې دلته د خپل فعالیتونو په اړه راته وایست. دلته بیا په څه بوخت شوې؟
دلته مې بیا د افغان ادبي جرګې په نوم باندې یو خوځښت لاره ورکړه. بیا مې دلته یو محلنۍ چپوله چې اوس هم چاپیږي خو ډېر په ځنډ وروسته د شملې په نوم باندې. او له هغې نه راپدې خوا نو بیا داسې یو کال دوه کاله وروسته بیا بریټش لایبرري غړیتوب راته راکړ. بیا د هغه ته نو تقریبا دغه 15 کاله په منظمه توګه د بریټش لایبرري کتابتون ته زما ورازم او بس د کتابونو پاڼې اړوم تر اوسه پورې څارون سي.
بله، په دې موده کې تاسو ډېر څه هم لیکلي دي او ډېر شیان مو د تاریخ په برخه کې لیکلي دي. په دې خاطر چې زده کړې مو په دې څانګه کې کړي ول، له دې قبله له تاریخ سره علاقه لري؟
په سر کې خو رښتیا هم د تاریخ سره نه د مخه مې له ادبیاتو سره مینه زیاته وه، ځکه چې زه تقریبا په نام سیم کې وم چې شعر لیکلو ته مې مخه کړه. او په افغانستان کې او دود داسې و چې هر لیکوال لومړی پیل شعر کړی. نو زه لومړی شاعر وم او نو ادبیاتو سره مې مینه وه. نو بیا دغه ادبیاتو کیسه خو نو دغسې وه چې درته ومې کړه. نو ځکه خو اول مې د تاریخ څانګه ولوسته علي در معلمین کې، بیا مې د پښتو ادبیاتو لوستل او له هغه نه وروسته بیا د تاریخ څانګې ته لاړم. نو رښتیا دغسې سو. او کتابونه چې ما تقریبا په ادبیاتو کې او یا په تاریخ کې په دواړو کې چاپ کړي، فرضاً کوای ما د تاریخ مراسم تاریخي چیرنه د پښتو ادبیاتو معاصره دوره د تاریخ په تله کې د افغانستان تاریخي جغرافي د تاریخي جغرافي څرنګواله د ډرامې تاریخ او فن د افغانستان قومونه د پښتو ادبیاتو تاریخ په بریټیش کتابتون کې پښتو قلمي نسخه داستانی او هنري ادبیات وزیرستان لبلې د ارګ ترمانی شعر ژبه او ادب افغانستان د معاصر تاریخ پرانا کې له احمد شاه ابدالي تر حمید کرزي خپل پهنه یوالا پالماس لرغونه افغانستان دا نو هغه تلینیست ادبی او تاریخی کتابونه دي چې لیکلي مې دي. خو له دې نه پرته فرضاً په داستانی ادبیاتو یا هنري داستانی ادبیاتو کې لکه حسین کیګدی دوه بغدادي کوترې داسې پیغلی هم شته، یو موټی خاوره د قربان مور د بی ادم ټولګی د کلی بابا د زرو غټ ډیری او مرکی سلطان او سید کودامان بلبله د غالي روپی دو جن کیګدی دوه شمې دوه قبرونه دیوی تنی دو سرونه د خپل رخه نیغه او جګای د تقدیر پانه پیغلتوب بیا په شیرونو کې شاملا د نکریزو پانه د شبنم خیخه د سپینغر له پاسه څنګه مسافر دا لکه ورکه زرکه یواله په ګلابونه دغه بیا شیرونو دي. نو ټول لیکنې مې تر اوسه چې چاپ دي دادی نا چاپ هم تقریبا نشاله چې کفله کول به دي راتلونکي کې باغ هم چاپ خداغه چاپ سی اسادی چې تاسو باندې عرض کړم
د په افغانستان کې چاپ شوی په پاکستان کې چاپ شوی او په بریتانیا کې
ډیره په بریټیش لایبرری ورته وی نه وبخي بریټیش لایبرری نه هغه د انورسټی بو کې جنسي په پیښور کې تاسو ته ممکن معلومه وي ډیره لوی کتابخانه ده ډیره بریده هغو چاپ کړی دي او په افغانستان کې تقریبا بیا د مستقبل کتاب لورنجی په نوم باندې یو خبر هغه د یو کتاب توند او تریو بریده هغو چاپ کړی دي. دا ټول کتابونه نو یعنی په پیښور او کابل کې چاپ شوی دي.
درست تاسو ویل چې پاکستان درته یو مکتوب در واستو درته ویل چې فورا دې دوی له هیواد ووځي په دلیل پوی نه شوی ولی
هلته یوازې زه نه وم تقریبا من دوه استادانه په دغه شکل باندې آلسو یو الهام سمخي چې په امریکا کې مسو یو مکتوب د الهام سره په نوم راغی یو ما په نوم باندې راغی نو پیګه ما په دغه لامل مونږ ته ونه ویلې چې ما ته جوړ کړو خدای شته دې منتون دونه پرمختګ وکاو چې تقریبا په هغه وخت کې ما درې زره اوسه شاګردان محصلین الکان درلودل او تقریبا د اوسه ډیر سو په شاوخوا کې جونی وی یعنی دوه بیل بیل جینه مې ورته نیولی وو او دوه مشفقه یو مشفقانه جوړ کړی وو یو ډیر لوی ستره کتابخانه وو لبد مرغه چې آلته دوه نور پانتون درې نور پانتونونه وو چې هغه پانتونونه لنی کمرغه وایم یاله بد مرغه چې سقوط سول او اکثر شاګردان موږ تر اغلن یو د حزب اسلامي په نوم وو یو د جهاد یو د هغه د اتحاد اسلامي په نوم چې یو د پتیار صاحب بل د سیاب صاحب او بل مهات المؤمنین په نوم دی رباني د رباني صاحب نو دا غدري پانتونونه خدای شته سقوط سول شاید د کی نه بابا خوار شه چې و نو دغه سی یو ستونزه راته پیدا شو او تر یو وخت زه تقریبا پټم وم او یو وار دوه وارې په پانتون کې چاودنې موسوي دغه ډول ستونزې ویل بعد مرغه چې نور لامل ماته معلوم نه و خو دغه خبرې ټول داسې کېدلې چې نو څنګه زه له کابل راغلم او بیا داسې یو پانتون می جوړ کړو دا پانتون تقریبا په هغه کې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند ډیر غړي می ونیول نېشنل عوامي پارټي غړي او تقریبا د هغو مشرانو ما سره اړیکه پیدا کړو تا ګور اتا ګو دا خبرې نه دا پانتون ممکن که تاسو دوستانو نه چانه پښتنو کوی ډیر مشهور سو پاغه وخت کې زه په کې کوم چې اوس په دغه ستونزو هم ام غاله راکړه خو وی چې خیر را پیخ کې شر را پیخ کې چې خیر می پکی نو خو هغه سي زراغلم دلته خو اولادونو مم درس ویل زم راغلم په دغه د 15 کال ز پرزند بریټیش کتابتون ته زم رازم دغه ما د پاره یو ډیر لوی پانګه و چې کا پیسې مې ونه ګټلې خو کیسې مې ښې وګټلې او په اوسم بوخت یم او دا کار مې دغه اوسم روان دی. تاسو چې زنګ ووهه په همدغه وخت هم زه په یوې لیکنې بوخت وم.
آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري. زموږ میلمه لیکوال او څېړونکی شهسوار سنگروال دی.
پانګه وا چې کا پیسې مې ونه ګټلې خو کیسې مې ښې وګټلې او په اوسم بوخت یم او دا کار مې دغه اوسم روان دی. تاسو چې زنګ ووهه په همدغه وخت هم زه په یوې لیکنې بوخت وم.
استاد که دی وطن دی خاطرو پاره و وایست، تاسی مخی دی وی بدی خاطری یادوانه وکره دی پل پلار دی وفات، پشوان که خیو بدی یوزای وی که کم خی خاطره در پی زرکی گیرات و وایست؟
پا دوال استرگو خی خاطری خوبم در تا و وایم، خو اگه تیر خاطری رشتیا په پنځم ټولګي کې وم چې د یتیمی ترخه څپېړه مې په مخ وخوړه او دغه څو ورځې د مخه د اختر په اوله ورځ مې مورکۍ مړه شوه او تقریبا دغه د مور غم نو هم ډېر ځکه وځورولم چې یو خو مې ونه لیده، زه مسافر یم، له هېواده لرې یم، نو زړه مې دی چې په راتلونکي نږدې کې لاړ شم او ما هغه د قبره هدیرې غونډۍ ته به ودرېږم او نورو خو څه په لاس نه راځي. دا مې د ژوند یو بله ترخه خاطره وه، بخښنه غواړم چې ته مې خدای دې وکړي چې غمجن کړی نه وي. ولې خوږې خاطرې؟ خو نو طبعا هره دفعه مې چې تاسې یقین وکوئ زه ما څلیرس کاله په سند کې تیر کړي، چې کله زه د دوستانو ته وایم چې پرن دې تاسې لر چې تا څلیرس کاله ته سند ته وتلی او نه نه وتلی، او دغه د ما د ژوند ډېره ښه خاطره وه چې حتی دا وروستۍ زده کړې مې چې بشپړې کړې دغه وخت کې شاید د ما عمر به د اته دېرش د شپږ دېرشو اته دېرشو کلو په شاوخوا کې و. یعنې دا زده کړې مې پرله پسې نه وې، دغه د بېلابېلې ټولنیزې ستونزې وې چې رالغاړې وې، نو په د زده کړو یا بلان نچوړ بیم تاسو ته وړاندې کړ. دغه حالت هر دفعه چې زده کړو خلاص شویم او هغه برایلیک مې چې ترلاسه کړی، دغه رشته د ما د ژوند یوه ډېره خوږه خاطره وه. چې
یو سوال و چې تاسې یو وارې یو څه ولوستي دي، بیا مو یو کار پیل کړی دی، بیا مو څه موده وروسته بیا زده کړو ته مخه کړې ده، بیا مو بیرته کار پیل کړی دی. عموماً خلک چې زده کړې تر یوه حده ورسوي او کار پیدا کړي بیا زده کړې هېرې کړي، زده کړو ته شا واړوي، لیکن تاسو بیا هم ادامه ورکړې ده، دلیل یې څه و؟
دلیل فقط یو خبره خدا و چې یو څه ټولنیزې ستونزې وې او یو څه اقتصادي ستونزې وې او بې وزلي او بې کسیم و، ځکه چې ما وویل چې ما داسې یو سرپرست نه درلود، حتی ما تره نه درلود، یوازې یو ماما مې درلود او هغه هم دا یو ماما مې و چې هغه هم خپلې ډېرې ستونزې درلودې. مور مې ځوانه وه چې کونډه سوه او دا واړه ماشومان ټول ما ته رالغاړي وو، د مور لوی یا د پلار لوی زوی م همدا زه ومه، یو خدا ستونزه وه. بل همدغه وخت کې مې فرضاً مثال معلمي مې چې وکړه دوه کاله، هغه یو څه زیرمه مې ترلاسه کړه چې ما کولی شو چې کورنۍ په هغه بسیا کړم. کاله علي دارو معلمي نه لوسته، علي دارو معلمي نه وروسته بیا تقریبا یو کال نیم کال زیات کم معلم وم، بیا یو څه دونه مې ترلاسه کړل چې هغه کورنۍ دانه بې پته بې عزته نه شي. بیا مې ادبیاتو پوهنځی ولوست، د ادبیاتو پوهنځي نه وروسته ښه چانس دا و چې هم داخله خدمت په نوم باندې، نه پوهېږم چې هغه وخت تاسو چیرته تشریف درلوده، د داخله خدمت په نوم باندې هلته ځینې زده کړې را پیل شوې. یو ما د پاره نه وي چې دا ښېګڼې د هر چا د پاره وي، نو وروسته زه هم هغه وم، هم مې کار کوه او هم مې د ماستري دوره لوستله. دغه بیا یو ډیر غټ لاسرسی راته راکړ، چون په هغه وخت کې پښتو ماستری دوره نه وه جوړه، یوازې تاریخ دوره جوړه وه، نو ځکه موږ بیا خپله څنګه بدل کړ بیا تاریخ تلالم که څام لاول کې مم تاریخ څنګه و نو زه دوالو سره مې هم د ادبیاتو له پونځي سره مې مینه درلوده یا د ادب سره مې درلوده مینه او دما تقریبا لومړی پهل هم په ادبیاتو او په شیل لیکنه کې و او وخنی لیکنه مم تقریبا تر ډیر بری د ادبیاتو کې کړی خو وروسته د ماستری دورې نه بیا تاریخ ته رښتیا چې ډیر متوجه سوم او بیا مې نو دغه لیکونو ته هم لاسرسی پیدا کړ او خصوصا د بریټیش کتابتون ما ته بيخي یو 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 لکه یو بل خوانځای لکه یو بل پانتون دلته عمر مواد ما پیدا کړ تقریبا خصوصا څاروان سب یو سلو نه شپته پښتو قلمي نسخه اوس موږ یوازې په بریټیش کتابتون کې لرو او دغه سی پرزندزه په بیلابیلو پانتونونو کې دلته چې په لندن کې مې چې اوس مرزینه پانتونونو ته لاړم فرزند کمبریج پانتون ته لاړم هلته مې د پښتو دوه قلمي نسخې هلته پیدا کړې همدغه سی په ځینو نورو ځایو کې چې ما دغه پښتو قلمي نسخې پیدا کړې راټولې مې کړې فرزند په دې مې لیکنه پیل کړه او یا فرزند ځینې ګالریګانې مې چې دلته ولیدلې او یا دغه نندارتونونه نو دغه د بعد ما د ژوند لپاره یو بل پړاو چې
دغه قلمي نسخو کې چې تاسو په برټش لایبرری یا د برېټانیا په کتابتون کې لیدلې دي یا بل څه لیدلې دي آیا داسې مهم آثار شته چې کاپی مثلا په افغانستان کې نوي او چاپ نوي
یاره ځینې خو هم داسې دي بلې چې په افغانستان کې نسته او زه فکر کوم په پیښور کې به ځکه نه وي ځکه چې دغه کله چې ما د بریټیش کتابتون هغه کلکسیون ولیده په دې کلکسیون کې بیا ډېرې ښې خبرې سوي یا خبرې سوي دي چې وایي دغه قلمي نسخه فرضاً مثال په توګه درته وایم چې ما په ارباب روډ کې نه ورسک روډ کې په ورسک روډ کې وایي زه خبر سوم چې ما چې څوګه قلمي نسخه لري زلاله ما غسړی ته ملې چې دا قلمي نسخه ما تراکا او زبر پی درکم وی غرا سره غرا ته ویل چې نه پر پی درکوم او نه اسه درکوم نو ما ورته دا خو نسی کېده یا به بل راته لیکم دینه کافی او یا به راکې وی دې سړی دا سره ډیر سخت چلند وکاو وی زه مجبور شوم چې په دې باندې فشار راوړم او دا نو طبعا داغه وخت چې برتانوی هند په بریتانیا کې یا نو طبعا بریتانیا خو تاسو معلوم ده چې پاکستان نو دغه سیمه ټوله و واغه وخت خو منغو اسکرم درلودل ارسم درلودل دا نو این تقریبا د سلفور کیرو دی چې دغه وخت کې گورنر رو دیدنه مخکنی خبره ده وې دې مې تهدید کې تهدید مې بل اخر دا قلمي نسخه مې واخیسته ته او تر شاشه کتل اخر مې زړه په خوک سو بیت اور ګرځیدم بیا 100 روپۍ مې ورکړې یعنی دغه سی قلمي نسخه هم ست چې شاید التنوی ولې دلته وی نو دغه قلمي نسخه یو سل نه شپې تو تر رسیدي ځینې تکراری دي او ځینې بیا داسې دي چې بل چې تنسته خو ځینې تکراری چې هم دي هغه تقریبا چون د لومړي لاس مواد دي د ما د پاره د ادبیاتو په تاریخ کې ډېر په درد خور چې ما تقریبا نور کوم لاسوندونه یا ماخذونه او یا ریفرنسونه مې چې پانو مې چې واړولې تقریبا ډیر څه مې چې په دې قلمي نسخو کې یا لاسي نسخو کې پیدا کړل په نورو کې نه و نو دا
کومه هغه آثار چې تر اوسه پرې معرفي شوی نه دي ممکن دا سه قلمي نسخه وی چې تر اوسه پرې په افغانستان او یا په کوزه پښتونخوا کې خلک پی خبر نه دي کدا معرفي شي وخت ورته لري چې دا کار وکړي
کتاب مې لیکلی دی هغه د بریتانیا کتابتون کې پښتو قلمي نسخو پیژندنه داسې کتاب مې لیکلی دی څاروان صاحب بخنه غواړم دغه کتاب مې لیکلی چې دا اوس مې په واک کې دی هغه لري د 240 مخه کتاب دی 240 پاڼې کتاب دی د بریتانیا کتابتون کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه او د پښتو لاسي نسخو د کتلاک شرح دوام چاپ ال دا مې دوام ځل بیا چاپ کړی او کار چاپ سو خلاص سو
اوس تاسو وایئ چې لا هم کار کوئ په بریټیش لایبرری کې تاسو د یو رسمي کارمند په توګه کار کوئ او کنه
په خپل علاقه لري خپل غواړي چې لیکوالي وکي او تحقیق وکي.
نه نه زه په خپل اول چې لاړم چې غوښتم چې زه باید بریټیش لایبرری غړیتوب ترلاسه کړم، نو هغو ته مې چې مراجعه وکړه ریسپشن ته چې ورغلم هغو راته ویلي چې موږ په هغه حالت کې تا ته غړیتوب درکوو چې ته موږ ته لږ تر لږه څلور اثره راوړې، او که ډېر څونه لرې هغه هم کولی شي، که نه څلورو نه کم اثر باید هغه هم تحقیقي او څېړنیز وي. بیا زه لاړم څلور اثر نه چې تقریبا اووه اثاره مې ورته ویوړل، چې ویې مې وویل هغه اثر چې ولیدل وای خیر ته داسې وکړو چې موږ یو پلاوی ټاکو چې دغه اثر څومره تحقیقي ارزښت لري، ته به دوه ورځې وروسته راسې او که درې ورځې وروسته راسې چې موږ بیا تا ته خپله پرېکړه ووایو. زه رښتیا هغه په ټاکلي وخت باندې نه پوهېږم چې څو ورځې وروسته ورغلم هغه څوک چې د دې کتابونو د کتنې پلاوی و، د هغو مشر وغوښتم چې وغوښتم راته وویل چې تا ټول اثر موږ ولیدل او دا د موږ دپاره مناسب اثر دي او تا ته موږ د درې کالو دپاره غړیتوب درکوو، خو پس د درې کالو موږ ګورو چې تا رښتیا څومره تحقیق کې څومره دلچسپي لري. رښتیا له درې کاله چې زه لاړم، خو نه درې کالو کې مې تقریبا یو د افغانستان د تاریخي جغرافیې څرنګوالی چې زه بیا د ټکسلا موزیم ته لاړم، بیا هند ته لاړم، په هند کې مې تقریبا ځینې کتابتونونه موزیمونه او ځینې ګالریګانې او ځینې آرشیفونه هلته هند کې ولیدل، او یا په ټکسلا کې مې چې ولیدل. د افغانستان د تاریخي جغرافیې څرنګوالی دا کتاب مې چې دوی ته وړاندې کړ، ته یقین وکړو چې دوی بیخي لکه څوک چې پیریانو نیسي دغسې د دې کتاب مینوال شول. نو بیا یې ماته دایمي غړیتوب راکړ.
د خپل ژوند نه څومره راضي است په برتانیا کې؟
یاره تر یو بریده خو چې دغه یوې خبرې ته خوشحاله یم چې فرضاً دلته دغه د لیکنې ما دپاره ډېر کتابتونونه په واک کې دي چې زه په بېلابېلو برخو کې لیکنه وکړم، دغه یوه خبره. بل وطن ډېر خوږ دی، او ته یقین وکړه چې زه چې ویده کېږم هم د خپل وطن هغه خاطرې چې په خپل وطن کې مې درلودلې، ځکه د ځوانۍ ټوله دوره مې په خپل وطن کې تېره سوې دي، ولکېتوب هغه خوږې ترخې مې په وطن کې لیدلې رانه پاتې دي. نو هغه خوږو خاطرو ته ورګرځم، یعنی چې شپې ویده کېږم هم د هماغو خاطرو په هیله ویده کېږم، او چې راویښېږم هم هماغه د خاطرو خوند مې په ذهن او فکر کې وي. نه هېرېږي وطن رانه، نه هېرېږي. ډېر مې همدغه کار ځورئ چې کاشکې وطن کې وای، او دا د ژوند دا وروستي پړاوونه مې په وطن کې کړي وای. خو یوازې 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 دغه خبرې ته بیا ټینګار کوم چې هلته راته د لیکنې دغه فرصت نشته.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غالرم نہ دا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا پدا سے رنجختہ چستالہ پس می مسیحا ستا پختن می علاج ستا خبر می دوا ستا خبر می دوا کوی زلف پانش پا دخده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کالاز دیرا شپا کوی زلف پانش پا دخده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کالاز دیرا محبت دستر گونو